مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی ما د لسو بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. هیله ده چې راسره پاتې شئ د خبرونه راسره واورئ. د لسو تر لس نیمو پورې په دې نیمه ګنټه کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. تازه حالاتو به تاسو خبرو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خبرونه اورېدلی شئ چې یوه د سولې په لور ده او بله ورورولي. نو هیله ده چې دا خبرونه هم راسره واورئ او د غړې تر اخر را سره پات شي. لومړی به ګلایا سستل یو خبر نه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرو سره ټکی د خیبر پښتونخوا گورنر وای ځینې عناصر په قوالی سیمو کې فرقه ایزې نښتې کول غواړي. د افغانستان حکومت پای د کابل د دینی عالمانو شورا مشر قاتل یې نیولې دی او د شام حکومت پر یاغیانو د کیمیاوي وسلو د بریدونو تور پورې کړي. وز د خبرونو تفصيل دا خبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان وای ځینی عناصر په اورګزو کې فرقایز شخړې راپورته کول غواړي. نو موږ دا خبره پروند د کوزي اورګزو کلای هډ کوارټر کې کړي چرته چې د جمعې په ورځ په 14 کې درې دیش کسان وژل شوی ول. گورنر شاه فرمان د وژل شوی کسانو کورنۍ سره غمرازي شریک کړه او ویل دلتا د فرقایزو معاملو راپورته کولو هڅې روان دي. د دې مقصد دا سیمه بې ثباته کول دي. دا یو لوی چیلنج دی. دا زموږ جنگ نه دی بلکې پر موږ راتپل شوی دی. موږ په ګډه د دې مقابله کوو. د جمعې پر ورځ د کوزي اورګزو په کلای کې په 14 کې درې دیش کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي وو. حکومت د وژل شوو او ژوبلو کسانو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. د پنجاب حکومت پروند یو سرکاري نوټیفیکیشن تر مخه په ټولو صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو سلسله سلويختمه دفعه عملي کړي او د دسمبر د دومړۍ نیټې نه یې په هر رقم جلسو جلوسونو او د وسلو په نمایش بندیز لګولې دي. د پنجاب مرستیال چیف سیکرټر فضیل اصغر میډیا ته ویل دا فیصله د امنیت حساس حالت ته په کتو سره کړي. دا چارواکي وایي د تحریک لبیک پاکستان مشر مولانا خادم حسین رضوی او د هغه نبی پلویان د ایم پی او د قانون لاندې د یوې میاشتې په حفاظتي تحویل کې اخیستې دي. تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر په 11 د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مزه سوکاوي په تور ایسوي خزي آسیا بیبي خوشی کول فیصلې پر ضد د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تر درې ورځو پورې له تشدد ډکې مظاهرې کړې وې چې یو شمېر ودانو تجارتي مرکزونو او ګاډو ته زیان رسولی وو. خو وروسته د پاکستان حکومت او یادې ډلې ترمنځ لوزنامې وروسته احتجاج ختم کړ شو. د پاکستان پولیس وای په کراچي ښار کې د چین پر کونسلګری په برید کې په مبینه ډول لاس لرونکي بیلتون پاله مشر په اړه دا تحقیقات کوي چې آیا دغه کس خو به په هند کې پناه نیوي اخستی. امنیتي چارواکي وای په کراچي ښار کې د جمعې په ورځ د چین په کونسلګری حمله کې درې بریدګر، دوه پولیس والا او دوه ملکی وګړي وژل شوي وو. د حملې ذمہواري بلوس بیلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې وه. د پاکستان حکومت دا برید د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ د ستراتیژیک همکاري پر ضد سازش بللی دی. د ترهګرۍ ضد پولیسو افسر عمر خطاب ویلي دي چې په برید کې بهرني او بارود کارول شوی او دوی په دې باور دي چې حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی او کېدی شي هغه په هند کې وي. د هند حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونا چار وزارت وای د کابل د دینی عالمانو شورا مشر عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی خو په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي. د افغانستان د کورونا چار وزارت وای نجیب دانش پرون مشال اړتیا ویل هغه دینی عالمان چې له حکومت او امنیتي ګزواکونو سره ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو او یا غاښونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون د نامعلومه وسله والو په یو برید کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه وغندله او ویل چې دا به د سولې لپاره د افغانستان د دینی عالمانو اراده کمزوري نه کړي. د افغانستان قندهار ولایت امنی قمندان تادین خان اڅکزی وای هیڅ کس یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د ولس ژوند او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړي پر مشال اړتیا ویل سوله په هر قیمت وي د افغانانو په خیر ده او دې ملاتړ کوي خو د هغه په وینا که څوک جګړه ورسره کوي او افغانان وژني نو دوی به هم ورسره جګړه کوي. څلور دېرش کلن تادین خان تر هغې وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د قندهار امنی قمندان وټاکل شو. کله چې د اکتوبر په 13 د هغه مشر ورور او د دې ولایت امنی قمندان جنرال عبدالرازق په یو وسلوال برید کې وژل شو. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې وه. د افغانستان خوست ولایت په فوزی اډه کې دننه په جمعات کې د ځانور ګبرید ذمہواری داعش یا اسلامي دولت وسټوالي ډلې منلې ده. ځینې خبري اجنسونو تر مخه د جمعې په ورځ په خوست ولایت کې په ځانور ګبرید کې د وژل شوو کسانو شمېره شپږ بیشو ده رسیدلې او افغان چارواکو ویلي تر 500 زیات ژوبل دي. داعش وسټوالي ډلې پرون په خپله ویبپاڼه اماغ په یو بیان کې د دې حملې ذمہواری منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حملې غندنه کړې او دای د اسلام او بشر ضد بللې ده. ولسمشر په بیان کې د پیښې د پلټون امر ورکړې چې څنګه وسټوال فوزی ډلې ته په ننوتو کې بریالي شو. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. د شام سرکاري رسنۍ وروبورونو تر مخه یاغیانو په حالب اخار توغندي ویشتلي چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي او زیاتره پکې د سالنډي او د لید مسلو سره مخامخ شوي دي. سرکاري ټلویزیون د نومبر په 14مه ویډیو خپره کړې چې پکې ډاکټران په اسپیټال کې د ژوبلو کسانو درملنه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د شام د بشري حقوقو د سار برتانی میشته ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې په حلب خار حمله کې ګیس استعمال شوی دی خو یاغیانو د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. تر دې مخکې د شام حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې توغندي ویشتلي چې پکې لږ تر لږه و کسان وژل شوي. د برتانی وزیر اعظم تری سمې په ولس غږ کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د برگزیټ تړون ملاتړ وکړي. تری سمې د غوښتنو د اروپایي ټولنې سرمشریزې وړاندې کړې. تری سمې قوم ته په یو خط کې ژمنه وکړه چې د ملي ژوند نوی باب شروع کیږي او د نومبر په 15مه به په برسلس کې د ارادې سره ورزي چې ویشت هیوادونو سره د برگزیټ په معاهده سره شي. د دوی په خبره دا تړون د هیواد په ګټه دی. کچري د اروپایي اتحادیې ټول ویشت هیوادونه نن د نومبر په 15مه سرمشریزه کې د برگزیټ تړون په اړه موافقه وکړي، بیا به هم تری سمې د دې تړون منظوریدو لپاره د برتانیې پارلمان منظوري ته اړتیا لري. او اخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دویم ټیسټ میچ نن دویمه ورځ ده. پاکستان په لومړي اننګز کې د څلور لوبغاړو په زیان 200 ورنځونه جوړ کړي دي. پخوا په ویسټ انډیز کې د ښځو شل اوریز نړیوال کپ په فائنل یعنی پای لوبه کې آسټریلیا انګلند ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. دا څلورم بار دی چې آسټریلیا د ښځو شل اوریز سیالو نړیوال کپ ګټلې دي. دا د مشال اړین خبرونه.
اوریدونکو ګلایا ستاسو ته خبرونه وړاندې کړو. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. حکومت په اورګزو کې د وژل شوي هر کس کورنۍ لپاره د 10,00,000 روپو د ورکړې اعلان کړی، خو یو ځایي مشر وایي
پنجاب کې د تیلو ټینکر کې خلک وسوځیدو او ته 10,00,000 روپۍ ملاو شوې. زه یو بدقسمته هغه پښتون قبایل یم چې ما ته ډېر شازونه ډېر هغه 3,00,000 ملوېږي او ډېر په مشکل سره راته ملوېږي.
په ننګرهار کې د هغې ښځې خبرې اورو چې په کامیابه توګه یې د جامو جوړولو کاروبار روان کړی دی.
ما سره تقریبا اوس فلحال 300 میرمنې په کار بوخت دي د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې.
په پېښور کې مو د نظرګل استاد موسیقي اکیډمۍ ته بیایو.
بیا موږ کوشش دا وکړو پېښور ته استاد ته راو.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر له طالبانو څه غواړي.
دوی باید عملا سولې ته کار وکړي ترڅو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ ورورولي خبرونه هم لرو، را سره اوسه. لومړی رپورت ته ورځو. اوریدونکو، د خبر پښتونخوا گورنر او د پوز کور کمانډر پرون د اورګزو د کلایا په نامه سیمې ته تللي وو چې د تېرې جمعې په ورځ پکې یو ځانمرګي برید کې 3 کسان ووژل شول. دوی دلته د خلکو سره د مرستې اعلان هم وکړ. نور حالید ممتاز خان بنګش په رپورټ کې ورو.
گورنر شاه فرمان د غمسبلی کورنو سره غمرازی ښکاره کړه او ذکر شوی پیښه یې په سختو ټکو کې وغندله. دوی د میډیا غړو سره د خبرو په مهال وویل
بلا افسوس ہے کہ ہمارے بھائی
ډیر خفه یو چې دلته زمونږ رونه او بچی د ترګرې په دی پیښه کې پنه خښول. مونږ به هغه سره مرسته کوو او خیال به یې ساتو. مسله دا چې د جمعې په ورځ په اورګزو کې څو شروع بیا په کراچۍ کې د چین پر کونسلی برید په دواړو کې مماثلت شته دی. یو خو دا د دې ملک جوړولو لپاره د چین اقتصادي رهداري پروژه په نښه شوې او بلخوا دلته د فرقیزو نښتو د پیدا کولو کوشش شوی دی. دا ډېر لوی چیلنج دی او موږ به یې د مقابلې لپاره متحد
کیږو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي جواد حسین تر مخه به وژل شوي کسانو کورنو ته 10,00,000 روپۍ، سخت ژوبل کسانو ته 15,00,000 او معمولي ژوبل کسانو ته به یو یو لاک روپۍ د مالی مرستې په توګه ورکول کېږي. ولی د متحده قبایل ګوند یو مشر ملک حبیب نور اورزی وویل باید چې حکومت دې په چودنې کې وژل شوي کسانو دپاره د شهید پیکیج اعلان وکړي. هغوی وویل چې که چیرې حکومت د وژل شوي کسانو کورنو ته د شهید پیکیج برابر مالی مرسته ورنه کړه نو د دوی ګوند به د کچه پخه په مقام احتجاجي ناسته کوي.
از پاکستانی هر سړی دا حق دی خو کله په پنجاب کې یو ټینکر کې د تیلو ټینکر کې خلق وسوځیدو هغه ته 1.5 لاکھ روپۍ ملاو شوې. زه یو بدقسمته پښتون قبایل یم زما ته ډېر ښه ځوانه دی هغه 3 لاکھ ملوېږي او ډېر په مشکل سره راته ملوېږي که نه لنګ کې زه د خپل مشر د خپل وینه په 4 روپۍ نه بدلوم خو بیا هم د ما مجبوري دی د ما روزګار نشته د ما کارخانه نشته د ما بل څه سیستم نشته زه حکومت نه دا مطالبه کوم چې فل فور د دغو شهداو ته د پیګچ ورکړي او بصورت دیگر کچېرې دو خلکو داسې شکایت متوقع نو متحده قبایل پارټي به یو ریکارډ ساز درنه ورکوي.
بلخوا یو ځایي وګړي وویل چې په دې چودنه کې کشر ورور زخمي شوی او د دینه وړاندې ماماګان هم په دغه شان چودنو کې وژل شوي ځکه حکومت دې د دوی په حال رحم وکړي او د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي.
موږ ډېر پریشانه یو دنه مخکې دوه درې ځله زما ماماګان پکې مړه دي د برانچونو کې او د حکومت زموږ د هر څه چې دا مسلې اوارې کې ودانه کېږي او کله دا مې ورور دی او ډېر زخمي دی.
یاد دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کوزي اورګزو په کلیه سیمه کې د جمعې میلې په مهال چودنه وشوه چې په ترس کې 3 کسان مړه او شاوخوا 45 زخمیان شول چې د خیبر پختونخوا بیلابیل هسپتالونو ته ورسول شول. د پیښې ذمهوري لا تر اوسه چا نه ده قبوله کړې. د پیښور کور کمانډر تر مخه دا یو ځانمرګي برید و چې شاوخوا 10 کیلو برودی مواد پکې کارول شوي وو. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12:30 بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو اورین اوریدونکو په د پاکستان په پنجاب کې حکومت اعلان کړی دی چې د دې میاشتې تر اخیره پورې به هیچا ته د جلسې اجازه ورنه کړي. خو د تحریک لبیک مشران و دوی به خپل پلان کړی ناسته خامخا کوي. حکومت د دې ډلې ځینې مشران تر هغې وروسته ونیول چې د اکتوبر په میاشت کې سپریم کورټ د عیسائی میرمن آسیا بیبي د خوشي کولو حکم وکړ. دغې مذهبي ډلې د دې پرېکړې خلاف مظاهرې کړې وې او عامه شتمنیو ته یې زیان رسولی و. آسیا بیبي که څه هم د مذهب سپکاوي له تورونو پاک کړل شوی خو لا هم له پاکستان نه ده وتلې. شاهین بنرې پی رپورټ لري.
د پنجاب حکومت پرون د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 144 دفاع عملي کړې ده او د دسمبر د وړومبې نیټې پورې په هر رقم جلسو جلوسونو او د وسلې په نمایش بندیزونه لګولي دي. چارواکي وایي خادم حسین رضوی او دغه نوی پلویانې د ایم پی او د قانون د لاندې د یوې میاشتې لپاره په حفاظتي تحویل کې اخیستې دي. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی حافظ سعید رسنیو ته ویلي دي چې د ګوند لخوا به نن د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې ټاکل شوې جلسه په هر حال کې کیږي. له دې وړاندې د تحریک لبیک په احتجاجي مظاهرو کې تشدد شوی وو. د تحریک مشرانو له ریاسته باغیانه څرګندونې کړې وې خو حکومت یې پر ضد د کوم ګام اخستو نه ډډه کړې وه. اوس څه وشو چې حکومت د تحریک لبیک پر ضد د اقداماتو اخستو پریکړه وکړه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو پوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
دی یو قسم لا ریاست چې دی نو هغه چیلنج کړو قسم نہ نہ منو دا هم اخر بیا حکومت او ریاست او ادارې کا فوج ادارې دا یا عدالت یا ایگزیکٹو دا وزیر اعظم دا غیر مجبور شي یی هم دا یو اقدام کوي او بل ما ته خپل من دا حکومت نو دا غیر چې کوم ادارې دي هغه ځکه یو قسم لا اعتماد هغه کې راغی چې دې سیاسي ګوندونه ډېر داسې نو تنظیمونه د دغه خبرې په حق کې دي چې دې خلکو مخنیوي وشي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د نومبر په 23مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خادم حسین رضوی نیول کېده د آسیا بیبي د مقدمه سره ستړاو نه لري او دا کار د خلکو د ژوند، مال او امنیت په خاطر پورته کړی دی. ځینې کارپوهان وایي حکومت د دا رقم سختدریزه ډلو د قابو کولو لپاره څه مستقل پالیسي نه لري او په عارضي اقداماتو دا ستونزه نشي هوارېدی. په دغه اړه د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي
خلق په کار دا چې مین سټریم کې شي انتخابات تر اوسه شي دی به خشي او سم شي ودا شي ا دې راو کلو نو دا چې اخر کې ټول حکومت خلاف هغه دې به د بغاوت خبرې وکړي چې څوک یې تصور نشي کولای. دا یې هغه کوم پورتنو کې چې دې راو کلو کنه چې آیا هغه ته دې سپریمان وي ځا مانی چې دا غلط کارو کا دا چې راو تل دې کو او نیولې دې کې آیا آینده کې به حکومت د سي انتخاب په شان خلک راو باسي او اوسلاف ځای دې کوي
دا یادونه وردا چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ لخوا د ایسوې میرمنې آسیا بیبي د خوشی کېدو نه ورستو تحریک لبیک په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره کړې وې چې په نتیجه کې په پنجاب او سندھ کې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اوریدلي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
مشال ریډیو اور اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د څو کال پر لوسي جګړو په ځمړلو عملیات ورسته بیکور خلک په دې هله خپل سیمه ته ستانه شول چې عادي ژوند بوکي. خو دوی وایي د حکومتي وادو باوجود ورته د ژوند بنیادی سہولتونه نه دي برابر شوي. په دې مسالو کې د دوی تر ټولو لوی اندېښنه اوران سکولونو جوړول دي. دوی وایي حکومت د ماشومانو ښې راتلونکي لپاره تعلیمي ادارې ورغی. عمر دراز وزیر نور حال لري.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما مامیروغا منظرخیل و سیدون کی گیلمن دی چه سیما کی سکولونا بند دی او کم چه کولاو دی نورتا استازان نرازی. دو یوائی غواری چه روان نسلی تعلیمی افتاشی خو پا لرو پرتو سیمو که دا استازان و حضیری یکینی کولو لپارا گامونا ندی پورتا شوی. زیاتوی دا دوی پا سیما که دا انجون و سکولونا بند پرتا دی. د تاخیل مامیروغا منظرخیل و سیدون که زلفکار چې په خپل یو خونځي کې خون کې دی وایي د پنځم ټولګي پورې خپل زده کړې کړې او د بل استاد په ځای په سکول کې ډیوټي ورکوي.
تقریبا د پنځه کول شي چې زه ټیچینګ کوم مستره تقریبا پنځه نیم سوا وړ کی دي مو خپل تعلیم دې پنځم پیر کړای دی. اچھا چې مر سر سی اگر ته یا زکه سي نره بیا چې چانل وی پانا بیا کام به اختیار دی متعلقه بل ټیچرو وزاره ری پیرو کوي چې کیم دلا با چون دي داغه چې کیم په قابلیت وینه او د دې سره چې کیم دي تایراون دی دا خو یو نه انصافي دو په دا ایجوکیشن افیسرون غسای دي خو چې کې اکشن نته وخلي بالکل دا سکول چې کیم دی دا میډل جوړ شوی دی تقریبا 11 سال یې خوشتاب نه یا ور کوي.
د سیمه یو مشر ازغر خان وای ډیر خواهش لري چې ماشومان ونجونه یې زده کړي وکړي خو هغه زده کړي ماشومان نشي کولای کوم چې د نن وخت ضرورت دی.
جنا کای سکول نه هم کمال باندې دوا سکول نه دی خاصه اس مو ټیچینګ نشتا لګلې مش په کلی سم کمال شار دا یو میډل سکول نشتا پېښه یو های سکول خو په لری دی شدا ماسترون خو جی یو دی بل دی دی په بیا دی او یا تا خو ری پیور کای وی خدا ساری تا ور کای چې یو کاس وا پن چې سو ویل کی تا لګیا وی لکه پینزم پر زم پر سبا کې ویلای بیا بیا و متم تا سبا کې نشي ویلای وی مم صاحب خو ډېر انتهایی ضروری دی په هیڅ وخت سره سمرا تعلیم ضروری دا دمرا مش په وطن شه ته مې روان هم در خل شه تعلیم بالکل انرژ برابر دی خالی اسه وی چې باز دا میډل سپور ډینګ جوړ وی او جی پرایمری سکول غا نوی پېښې
دا یادې سیمه یو خونځي اتم ټولګي ز د کون کې امین خالق وای د استادانو نه حاضر دو لکابل از دکړې غزمنې دي چې د تعلیم څنګه خصوصي نوټس واخلي.
څلور مسترونه شي صرف دوه کس دي، خو هغه حاضر کس دي هغه خپل مسترونه دي، لیکن تعلیم چې مشته په کور دی هغه خو مشته دي نشي ویلی. لکه ایجوکیشن لا څرون بالکل اردرې مي هغه دورې هو کو بار بار مرزا ته کې مي افتي تر وخت دي کې پوج دی مرزا خبره وتا کړی دوه هغه صرف مشته ده هغه ګرنا ورکو چې آر شاین شو ده هغه شي خو اتره سره تر کې هم علي اقدام نه شوی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه چارواکو نه پوښتل، نو دوی وویل چې ځایي انتظامیه فوز او د تعلیم څانګه اوس د سکولونو فعالولو او استادانو حاضري یقیني کولو لپاره ډیر ګامونه پورته کړي، چې ډیری سکولونه یې فعال کړي او لرې پرتو سیمو کې غیر مقامی استادانو حاضري کولو کې لا هم لږ مشکل موجود دی، چې هلته د هغوی پر ځای مقامی تعلیم یافته ځوانانو ته په ځنا سکولونو کې په همدې خاطر اجازه ورکړل شوې چې ماشومان له زده کړو محرومه نشي او دغه تعلیم یافته ځوانان ماشومانو ته زده کړې ښایي. دوی وویل راتلونکي کې هڅه کړي چې دغه سیمو لپاره مقامی تعلیم یافته ځوانان په کانټریکټ یعنی عرضي او یا مستقل بنیادونو باندې برتی کړي، چې د لرو پرتو سیمو تعلیمي ادارې فعاله شي. شمالی وزیرستان کې ضربیاز به عملیاتو پس میر علی میرام شاه او خواوشا کې ډیرای تعلیمی ادارې فعال شوه، خو لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک شکایت کړي چې سکولونه غیر فعال دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته پند یو مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د خبرونه لګروسته دروو. اکثر لری پرتو پختنو سیمو کې د خلکو ژوند په کرکله چلی کی، په دې کې هغه باغونه هم شامل دي چې د غبالي ضلع د خلکو کورنۍ اقتصاد ښه ساتلی دی. خو د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ښیي چې جګړو دا باغونه ډیر ځپلی دي. جګړو او پوځي عملیاتو نه یوازې د دې باغونو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی، بلکې مارکیټونو ته د میوو په رسولو کې هم خنډونه راولاړ کړي دي. په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې په یو راپور کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې د جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله 80% باغونه زیانمن شوي دي، چې له کبله د خلکو اقتصادي ژوند هم اغیزمن شوی دی. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر چې خپله هم کروندګر دی وایي د عملیاتو پر وخت خو یو خوا په ډیرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځنګلونه ووهل شو او بلخوا وسلوالو ځینې باغونه په خپل کنټرول کې واخیستل. نوموړی زیاتوي
ډیمونه نشول جوړ او به بیا لاندې لاړلې. اپریشنونه لپاره ډیر داسې وو چې پر ځنې ځنې ځایان کې هم باغونه کټ شول، پکې چې دا کوم د غره خلکو نالوګان به کرل، دا چلغوزا دا کنه دغه سي مټک ته مونپلی وو، نو دې دوه غرونه چې مورچې جوړې کړې دا غرونه یو نیول چې پښتونه یو لګول بیا بیرداري د نغښتله چې څوک په خپل پټي ته ته نو هغه د وژنه بیا خلک ډېر زیاتن شول ځلان د سیمې طرف راوتل.
په قبایلی سیمو کې د کرکروندې د ودې لپاره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د جاپان حکومت د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ته د وی لوزنامې لمخه 15 میلیونه ډالر ورکړل. دغه شان نور یو شمیر مرستندوی ادارو د زراعت خکولو او باغونو د آبادولو لپاره د مرستو اعلان وکړ، خو په سیمه کې د پرمختیایي چارو په نظام داوړ وایي ډېرې کمې پروژې عملي شوې دي. نوموړی زیاتوي
اګریکلچر او چکم باغونه او کم هارټیکلچر دی دا دې چکمې محکمې دي دا په قبایلی سیمه کې فعال نه دي، نور سره فنډ تا په ډېرې سیمه کې خو سم دا لین ماین پراته دي کنه خلک د دې پوجا باندې اګریکلچر کار کروانده نو کو نو یو خر د دې صفایي چې وشي او د اګریکلچر چکم ازمکه دو
دا بنجر شوی دی هغه د پاره د حکومت طرف نه داسې سپورت پکار دی چې دوی لا تخم عمر کو دوی لا سر عمر کو او دوی لا ټوبیلونه هم جوړ کو او خاص کر نو سبا په قبایلی سیمه کې ډېر زیات ضرورت چې دوی شمسی ټوبیلونه جوړ کو ځکه چې هلته د ویلې لختې زیات تر بند دي.
تیر ونې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی مشال لیډو ته وویل چې وفاقي حکومت ورلا د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره 400 میلیونه روپۍ ورکړي دي. خو د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي قبایلی سیمې ډېر لوی مالی پیکج ته اړتیا لري او داسې نه ښکاري چې حکومت په دغه اړه سنجیده دی.
دلته چې موږ کله خبرې کوو هم که نه نو دی د موږ ته موقع نه راکوي په پارلیمنت کې دا ارګنایزیشن دی چې کوم این جی او ورته وایي دی د بالکل ټوټلي بند کړي دي. دی د داتا د شرط په نظر باندې ګوري موږ ورته وایي چې تاسو تسلي کوئ چې کوم قسم تسلي کوئ او کوي چې تاسو ما باندې نه راکوي چې کوم این جی او دی که نه هغه هم نه را پرېږدي یا داسې نور ملکونه دي چې هغه امداد کول غواړي هم نه را پرېږدي. دا یو ډېره لوی پیچیده مسله ده.
د یادونه وردا چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو منځوري ورکړې ده او په دغه اړه قانون سازي هم کړې. خو لا تر اوسه د غلطه د پرمختیا او خلکو د تاوانونو پوره کولو پروسه بشپړه شوې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جمیلی سادات په نامه یوې ښځې د جامو جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم هغه دا کار له ډېرې مودې راسې کوي خو اوس یې کاروبار ښه شوی. هغې سره خواشا 300 مېرمنې کار کوي. د دوی په لاس جوړې جامې پړونی او نور توکي نورو ولایتونو ته هم ځي او بهرنیو ملکونو کې هم اخیستونکي شته دي. جمیلې ساده سره زموږ همکار باز محمد عبید مرکه کړې او په سر کې د پوښتنه کړې چې دوی کم ډول لباسونه جوړوي.
زه تقریبا لس کاله کېږي چې په دغه بخش کې زه کار کوم په دغه صنعت کې کار کوم چې ما سره تقریبا اوس فلحال 300 مېرمنې په کار بوخت دي د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې چې هغو ته زه مواد ورکړم او هغوی ما ته لکه یخانونه ټیکري افغاني لباسونه د ماشومانو لباسونه جوړوي او زه هغه بازار ته عرضه کوم.
دغه 300 مېرمنې چې تاسې په کار بوختې کړي دي تاسې به ډېر تولید هم ولرئ. دغه خپل تولیدات که ټیکري وي یا افغاني جامې وي غاړې وي د ده دپاره بیا دلته بازار لری په ننګرهار کې یا د نور ولایتونو کې
بازار په ننګرهار کې هم شکر الحمدلله لرم. زما اوس باغزانانه کې تقریبا 3-4 سن روان دي. زما البته مقصد دا دې سو دا هغه کسان چې زه حرفه ور خیمه دنه مخکې ما ډیر کسان تر بکړي دي خو البته اصلي کار ټون کې به زما 500 کسې چې ماته باسونه جوړي په ننګرهار کې هم بازار لرم او په کابل کې هم باغزانانه شوته وي البته هم خلې باسونه انتقال ما
جمیله سادات تاسو دغه تولیدات خو تاسو ویلې چې په جلال آباد او په بل کې ورته بازار لري او کدارته وایي چې ستاسو د تولیدات نور بهر ملکونو ته ځي.
بلې البته زمونږ بهر ملکونو ته د بیلټي په حساب وایي تر اوسه پورې د زمينه موږ نه مسايده. اگر چې موږ بار بار تقاضا کړی د دولت نه چې موږ د زمينه مسايده شي چې بیلټي په توګه موږ خپل سامان ځکه زمونږ د سامان تقاضا په ملکونو کې شته لکه یو زمونږ نمایشي او په اسلام آباد کې تل زمونږ توکي ډېر په توګه خرڅ شو په هندستان دلی کې او په ممبئی کې او همدارنګه په تاجکستان کې لکه نور زیات ملکونه د نمایشګا په توګه لاړې ماته زمونږ د توکو غوښتونکي ډېر دي. لکه دولت زمونږ تقاضا دا ده چې موږ داسې یو زمينه سازي وکړي مثلا چې موږ دغه خپل سامان زمونږ ډېر دی چې بلچي په توګه باندې موږ خارج ملکونه ته ولېږو. هغه قراردادونه موږ سره شوي دي خو متاسفانه بیا هم موږ ته بندیزونه ده چې موږ نشو کولای چې خپل مثلا زر توکي یا 2000 توکي ولېږو.
د افغانستان د دولت نه علاوه ځینې خارجي موسسې دي چې د ښځو په لاسي صنعت کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرستې کوي. دغه سي کومي خارجي ټولنې نه تاسو مرسته جلب کړي ده چې
زمونږ ډېر زیات مرستندوی اداره چې دا او موږ زیات یعنی په خو هغه ودرول چې هغه دبليو پی اداره ده چې ډېر زیات موږ سره کومک کوي او نه تنها دا چې موږ سره کومک کوي هغه موږ د څه دغه شاګردانو تربیه لپاره د خو د څک د لپاره هغه موږ سره ډېر زیات ملاتړ دی او دغه نه علاوه موږ سره د یوسایډین هم د آبادی په نوم باندې د بازو پروژو
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسو اوریدئ شئ که فیسبوک لری د فیسبوک د لری هم مشال ریډیو پانه پیدا کړئ او له هغه څخه هم زموږ خبرونه ته لاسرسی ولرئ. لس نیمې بجې شوې. راځئ له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
دا خبر په خپل خواږه ونه شافرمان وايي ځینې عناصر په اوروزو کې فرقیز شخړې راپورته کول غواړي. نور دا خبره پرون د ټولې اوروزو کلایا هډکوارټر کې کړي چې د جمعې په ورځ په چاودنې کې درې دېرش کسان ووژل شوي او 500 زیات ژوبل شوي ول. د پنجاب حکومت پرون د یو سرکاري نوټیفیکیشن تر مخه په ټولو صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 1440 تمه دفعه عملي کړي او د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې یې په هر رقم جلسو جلوسونو او د وسلې په نمایش بندیز لګولی دی. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې د چین پر کونسلګرۍ په برید کې په مبینه ډول لاس لرونکي پښتونخواله مشر په اړه تحقیقات کوي چې آیا دغه کس قوه په هند کې پناه نه وي اخیستې. امنیتي چارواکي په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ د چین پر کونسلګرۍ په حمله کې درې بریدګر دوه پولیسواله او دوه ملکي وګړي وژل شوي وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل د دیني عالمانو شورا مشر عبدالبصیر افغانی د قتل اصلي عامل نیول شوی خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د خبر د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیان نجیب دانشور مشال ته کړی. افغانستان قندهار ولایت امنی قومندان تادین خان اشرفزی وایي هیڅ کس یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د ولس ژوند او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړي د خبر پون مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړی. افغانستان خوست ولایت په فوجي اډه کې دننه په جمعات کې د ځانمرګي کې ذمہواري داعش یا اسلامي دولت وسله والی ډلې منلې ده. روس وایي په شام کې پر حلب ښار د یاغیانو توغندۍ ویشتلو او لزوم کسانو ته د سالنډي او د لیک ستونزو وروسته دې ښار ته یې د کیمیاوي موادو پوځي کارپوهان لیږلي دي. دا خبره د روس د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن خبر اعلان کړی. د برټانیې وزیر اعظم تریسا مې په ولس غږ کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د بریگزټ تړون ملاتړ وکړي. تریسا مې دا غوښتنه د اروپایي ټولنې سرمشري زی په وړاندې کړې ده. او په ویسټ انډیز کې د خصوصل اوریز نړیوال کپ په فائنل لوبه کې آسټریلیا انګلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام یې پخته لیدو.
ګلایا ستاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو وسم ورورولي ونیزه خبرونه اورو. دا تاسو ورول کاکړ جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په آسټریا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه. هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو د خپل وطن ځوان نسل ته څه پیغام لري. د دې هر څه پاړه د خبرونې ته غوږو سي. آسټریا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې په وچه کې راګیر دی، یعنی سمندر نه لري. خو د الپس د غرونو سلسله په دې هیواد کې هم غځېدلې ده چې له کبله یې دا هیواد ډېرې ښکلې قدرتي منظرې لري. آسټریا له اوو هیوادونو سره پول لري چې په هغوی کې سلواکیا، هنګری، چک جمهوریت، سلووینیا، اټلی، جرمنی او سویټزرلینډ شامل دي. د آسټریا پلازمینه ویانا نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې یې ګریز، لینز او سلزبرګ شامل دي. دا هیواد په اروپا او په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې آبادی یې کمه ده. د نړۍ پر آبادی د نظر لرونکو ویبپاڼې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د آسټریا ټوله آبادی دا وخت څه کم 9 میلیونه ده. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په آسټریا کې د میشتو خلکو څه باندې 80% عیسویان دي او 15.5% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي. خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر ټولو زیات دی. مسلمانان د آسټریا د ټولې آبادی څه باندې 15% جوړوي. په استرالیا کې میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلو شمیر آباد دي چې ځینې یې پخوا او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. حاجی احمد الله عاطفي له تیرو څه باندې شپږو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي او هلته د التقوا په نامه د جماعت امامت هم کوي. دی وایي د خپلې تجربې په رڼا کې ویلی سي چې مسلمانان هلته د خپلو مذهبي مراسمو لپاره پوره ازادي لري.
دلته تر اوسه پورې مونږ په د مذهب او یا د دین په اړوند باندې هیڅ کومه ستونزه نه ده لیدلې او نه چا خلق کړي دي. راته که څه هم ځینې کړي دي دا ممکن په اسلامي هیوادو کې نه یو پاتې تي داسې بعضې ستونزې به پیدا کړي، خو په منحیث المزمو د دولت له خوا نه یا دلته عموما د خلکو د خوا نه داسې کومه ستونزه نشته. او دا مطلقا مونږ دلته الحمدلله په خپل چاپېریال کې دینی ازادی لرو.
حاجی احمد الله عاطفي وایي که څه هم له دوی سره په خپل داسې توپیری چلن نه دی سوی، خو د په وینا کله ناکله ځینې خلک داسې شکایت کوي.
تر اوسه پورې خو ما داسې کوم شی نه دی لیدلی او نه زه ورسره مخ شوی یم. که څه هم ځینې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري که نه لري، بعض وخت ځینې اظهارات کوي.
نموړی وای ځای خلک همکاري ورسره کوي او احترام ورته لري. د خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
ما په دې دوه کورس باندې دغه د ژبې کورس کې مې څه داخله کړی و او هلته کورس اتلمه. په هغه کورس کې تقریبا ډېر لوی تعمیر و، نو هلته ما په هغه دالیز کې یو داسې جینما غوندې سی واچو لمونځ مې کوو. هغه مشر د دې کورس چې و هغه راغی ودرېدو په اوله ورځ باندې. په دویم ورځ راغی ما ته وویل دلته څه کوې؟ ما وویل زه خو دلته وخت مانځه دی او زه مسلمان یم او لمونځ کوم. وایي خو دا خو ډېر کم وخت کېږي چې ته ودرېږې، یعنی څو دقیقې. ما وویل هو بالکل همدومره، زمونږ فرض موږ پوره کیږي او زموږ کوم دا زما خپل دفتر دی. ما ته اتاق خود چا اتاق ډېر لوی و او په هغه خونه کې نیمایي میزونه ایښي وو د خوراک او سکاک دپاره. ما ته وویل دلته کولی شي تاسو دا عبادت وکړي؟ ما وویل بالکل کولی شو. په اول ورځ باندې زه لاته ودرېدلم، یو دوه نفر عربان یو دوه نفر مسلمانان نور راغلل. درېیمه ورځ څلورمه ورځ تقریبا شپږ ورځې بعد مونږ 15 کسان شو. هلته مو خپله امام وټاکو، هلته مو خپله جماعت کوو، یعنی کومه ستونزه مونږ ته هلته نه وه او هغه سړی مونږ سره ډېر خوشحاله و.
له حاجی احمد الله عاطفي څخه مې وپوښتل چې که په نوره نړۍ کې یا اروپا کې د ترهګرۍ داسې پېښې وسي چې زمواري یا مسلمانې سختدریزي ډلې ومني، نو دا د دوی پر ژوند اغېز کوي او کنه؟ نو هغه وویل
خاص خلک چې هغوی تقریبا تعصب لري، هغوی یوازې نه مسلمان سره تعصب لري، هغوی دغه د اروپا دغه شرقي اروپا خلکو سره هم تعصب لري. او هغه خلک چې داسې متعصبین دي که هغوی سره مخ شي نو یا دغه چې خبرې واوري هغوی بیا دل ته لمن وهي. خو الحمدلله په منحیث المجموع دا خلک پوه دي او هوښیار هم دي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار له تیرو شپږ دېرش کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، هلته د ډاکټر په حیث کار کوي او همداسې د یو کلتوري ټولنې مشري کوي. نوموړي په استرالیا کې د مسلمانانو د مذهبي مراسمو په اړه وویل
تقریبا د څلوېښتو کالو راهیسې دلته په اتریش کې په هر ولایت کې ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي چې ټول مسلمانان په دې جماعتونو کې خپل د اختر لمونځ، د جمعې لمونځ او د ورځني 15 وخته لمونځونه څوک چې وخت ولري، یعنې کاپ په امکانات ورته وجود په چوکاټ کې میسر ممکن وي، خپل لمونځونه په جماعت کې ادا کوي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل اسلام د استرالیا په اساسي قانون کې منل شوی دین دی.
د اسلام دین د اتریش په اساسي قانون کې منل شوی دین ده. په اساس باندې موږ له ورته قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بې له محدودیتونو نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لرو.
له ډاکټر عبدالرازق ملیار څخه مې وپوښتل چې په تیرو کړو درې نیمو لسیزو کې هکله هم داسې څه ورسره سوي کنه چې دی ورته د مذهب سپکاوی ویلای سي؟ نو هغه وویل
نه، الحمدلله نه، دلته د متقابل احترام روحیه وجود لري. په هغه اندازې پورې چې څوک د بل چا د ازادۍ
د محدود تبدلو او د خطر سبب ونګرځي، نو دوی هم متقابل جهت کې د ازادي مخنه نیسي.
نوموړی وایي هلته ځینې داسې ډلې شته چې اسلام ته د محدودې ازادۍ قائل دي.
ځینې ګوندونه چې په اتریش کې وجود لري هغې د اسلام سره بسل یو اندازه محدود ازادي قایل دي، او هغې د مثال په توګه ماشومان چې وړکتونونو ته ځي هغې چې د سر ټیکری لري د ټیکري مخالفت کوي، دا چې ماشوم د دې مخه بدې ونیول شي. دا بحث اوس هم د اتریش په سیاسي ګروپونو کې د ګوندونو ترمنځ هم پارلمان کې دا بحث لاندې ده.
حاجی محمد اسحاق آصف له تیرو څلیرویشت کالو راهیسې په آسټریا یا اتریش کې ژوند کوي. نوموړي هلته د مذهب ازادي داسې بیان کړه:
دلته په اتریش کې ټولو ادیانو ته ازادي شته ده، او اسلام دلته دوهم دین دی په دې ځای کې، او دغه چې په ښوونځیو کې هم دینی درسونه مسلمانانو ته ورکول کېږي، و دلته کوم خاص مشکل په عمومي توګه مشکل نشته.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته یې په ټیټه سترګه کتلی وي. نوموړي د خپلې یوې خوږې خاطرې په توګه وویل:
خوږه خاطره دا ده چې زه راغلم دلته، زمونږ دلته د اسلامي مرکز مشر ډاکټر عبدالحد عبدالرنزی و، او دا د کوششونو او زیار سره دغه اسلام دلته رسمي دین شو، او دویمه دغه یې ونیوله، دوهم ځای یې ونیولو په ادیانو کې. نو د دې نه نوره ښه خاطره به زمونږ دپاره څه شی چې دلته اسلام یو رسمي دین دی، دوهم دین دی، په ښوونځیو کې درسونه ورکول کېږي.
حاجی فضل الرحمن سمدی له تیرو اولس کالو په آسٹریا کې میشته. دی وای د خپل مذهبي مراسمو په ترسره کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
د منځونو پاک له د عبادت پاک له کومه پابندی دلته نشته. کوم قوانین چې دلته د اتریش دولت لري د هغو مطابق موږ الحمدلله چې 15 وخته لمونځ او د جمعې او د اختر لمونځونه په خپل وخت کولی شو، او هغه کې په روژه کې هم تراویح همیشه په مسجد کې کوو، او د ماشومانو هغه هم لرو، درسونه لرو د شنبه او یک شنبه په ورځ، هغه هم نورمال جریان لري.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل چې کله په عامو ځایونو کې لمونځ کوي نو کله ناکله له خلکو داسې اوري چې ګواکې دا مسلمان دی.
بعض وخت خاطر دو چې ګیرم په مخ شته ده، ممکن دی په دو خاطرم موږ ورته نمونه و چې دا مسلمان دی، یوه خبره نیمه وار و، خو یعنی داسې نه دی چې هره ورځ وي، ممکن دی په یوه میاشت په دوه میاشت کې یو ځل سړی ورسره مخامخ شي.
د اروپا د نور هیوادونو په څیر په آسټریا کې هم د اسلامي هیوادونو خلکو ځان ته خپل جماعتونه جوړ کړي دي، یعنی د هر هیواد د وګړو خپل جماعتونه وي. حاجی فضل الرحمن سمدی وای په دې ډیر خوشاله شوی وو چې د افغانانو په توګه ځان ته جماعت جوړ کړي وو.
او دا مو د پوره ډیر ده خوشاله یو ورځ و چې موږ په دوت ونی ویدو چې د څلور ویښ کولو کې دلته افغانانو اوسېدل، خو موږ ځای نه درلو د عبادت لپاره، یو د پاکستانیانو مسجدو ته تلو یا د عربانو. بیا موږ وتوانېدو په 2009 کې یو مسجد جوړ کړو، وروسته د هغو نه اوس فعلا چې موږ په کې دا دی د دوهم مسجد، یو د هزاره ورونو مسجد دی، یعنې درې مسجد اوس موږ د ویانا په ښار کې لرو.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار وویل پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې خپل کام وطن ته ژمن ووسی او پوه ترلاسه کړي.
ځوانانو ته بل توصیه ده چې علم او پوه ډیره مهمه ده. علم او پوه په کولی شي چې په هر ساحه کې د آبادي او ترقی راولي. مونږ د بې سوادۍ او ناپوهۍ په لب باندې نو شکول ډیر موارد کې په دې موضوعات باندې پوه شو، نو چې پوهه وجودونه لري نو عمل مو هم د پوهې په اساس نه ده او نیمګړی ده، نو په هغه لحاظ باندې نتیجې ته نه شو رسېدلی.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل د ده په فکر په ټولنه کې ستونزې د زغم او پوهې د نشتوالي یا کمی له کبله رامنځته کېږي.
د زغم نه په هر مورد کې د زغم نه کار واخلي، او خپلو زما یوازینۍ هڅه دلته هم د افغانانو سره چې لرم او هلته هم توصیه کوم هغه تعلیم دی. تعلیم دی چې یوازینی شی دی چې خلک د ډیرو
ناوړه چارو او ناوړو کارونو نه ساتي. زما توصیه دا ده چې خپل تعلیم ته رجوع وکړي، تعلیم وکړي.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل پښتانه که زیار وباسي نو په خپل وطن کې هم د ځان لپاره ښه ژوند جوړولای شي.
دې مسالې ته خو زه خپله ډېر اهمیت ورکوم او د ما خاص همیشه همدغه وي، کله کله یوه ویدوم وکړو همدغه هیله د ټولو نه کوو چې ورونه په دې تمه مه راځئ چې تاسو په اروپا کې تاسو جنت پیدا کړئ. جنت په خپل وطن کې دی، خو د جنت ګټل چې دي دا اسانه کار نه دی. دا که د مذهبي نظره ورته ګورې ته باید عبادت وکړي، او که د دنیاوي نظره ورته ګورې ته باید زحمت وباسي، علم وترې، او ما خپل وطن کې دا زمينه ځان ته برابره کړي چې جنت دنیا په مخ په خپل وطن کې ته وګوري.
حاجی احمد الله عاطفی وویل علم د ټولو نیکمرغیو سبب ګرځي، نو د ده په وینا پښتانه باید په خپلو اولادونو تعلیم وکړي.
فقط د علم په سنگار باندې ځان مزین کوي، او علم د ټولو شیانو د ټولو نیکبختیو سرچینه ده. قرآن عظیم الشان موږ ته دا هدایت کړی دی چې شی نور کوي کوم لاسته راوړنې د علم په باره کې، د تخنیک په باره کې چې نور لري موږ هم باید لرو، او موږ په هغه وخت کې دا شی ترلاسه کولی شي چې موږ په دینی او عصري علومو باندې ځان سنبال کړو.
د خبرونې ګډونوالو وویل د راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره پر پلرونو او میندو او یا د کورنیو پر سرپرستو لوی ذمواري پرېوځي چې هغوی د خپلو اولادونو تعلیم او تربیت ته لومړیتوب ورکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زه ستاسې کوربه بشیر ګواهیم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونیزه خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځئ چې وایو
د سولې پر لور.
په داسې حال کې چې د افغانستان سولې لپاره هلې ځلې پیل شوي او په مسکو کې په یوه غونډه کې د طالبانو استازو د افغانستان سولې عالی شورا غړو سره مخامخ خبرې وکړې. په دې وروستیو کې افغان او امریکایي ولسمشرانو د پاکستان او طالبانو پر ضد بیانونه ورکړي دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا دا وروستۍ خبرې به د سولې په ممکنه مذاکراتو منفي اغیز وکړي. زه بشیر ګواهیم، هر کله مکوم. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د نومبر په 28مه ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري. هغه زیاته کړې سره له دې چې د امریکي او افغان حکومتونو لخوا د مذاکراتو هلې ځلې تیزی شوي، طالب وسوالو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. اوریدونکو دا د یادونې دا چې د طالبانو د قطر دفتر ځینې کسان د نومبر په 9مه مسکو ته تللي وو او هلته یې د افغانستان سولې شورا غړو سره خبرې وکړې. خو پر دې غونډې ځکه ډېرې نیوکې وشوې چې اکثرو د طالبانو لپاره د پروپیګنډې یوه موقع وبلله. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د نومبر په 28مه په کابل کې د مسکو د ناستې د ارزونې په یوه غونډه کې ویل چې د روس لخوا د داسې پروګرام جوړولو ګټه نه درلوده.
اگر هم چې جلسه دوباره دایر شوه، ما فکر میکنم اشتراک کردن شورا یا رسول با دو
که دا ډول ناست بیا جوړ شي. زه فکر کوم د سولې د عالی شورا ګډون پکې مناسب نه دی، ځکه چې ډیر فرصت پکې د طالبانو د کمپاین لپاره ورکړل شوی و.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د روس په غونډه کې د افغان حکومت استازو برخه وانخسته. د سولې شورا ورته د یوې خپلواکې ادارې په توګه خلک ورلېږلي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد بلخوا د نومبر په 14مه په کابل کې ویل چې له وسلوالو طالبان سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې په اړه کمې نتیجې ته ورسیږي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو د دوو مشرانو په حواله لیکلي چې د قطر د دفتر دوو غړو د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هرات ولی خیرالله خیرخوا او د نظامی برخې مشر مولوی فاضل له خلیزا سره درې ورځې خبرې وکړې. د سولې د عالی شورا یو مشر غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د خلیزاد هڅې د ستاینې دي.
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنی، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې پړاو ته داخل شي.
تاچی پہر دے کی دولا برانو بکوی تاچی پہر دے کی دولا برانو بکوی ہوئی تو آئے ہوئی تو آئے زمون معشمانو بکوی تاچی پہر دے کی دولا برانو بکوی دا چی پہر دے کی دولا برانو بکوی بکوی ساسو یو لاشتے پی دا پاسا کروالو بکوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د نومبر په 14مه په کابل کې یو ځانمرګي برید 55 کسان ووژل او 4 نوی زخمیان کړ. بریدګر د دینی عالمانو هغه غونډه هدف وګرځول چې د محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم لپاره جوړ شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. طالبانو دا برید وغند خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان دې په دې طریقې خلکو ته ځان نسب نه یو کرختیا هم سوله غواړي نو د افغانانو له وژنې د لاس واخلي ټوپک دی کیدی او د سولې مذاکراتو ته دې حاضر شي.
د افغانستان دښمنان ای موږ ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ای موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پریښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسئول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي ترڅو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. اوریدونکو، د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو سخت دریزه حکومت چپه کړ. طالبانو نه غوښتل د القاعده ترهګرۍ ډلې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. اسامه په امریکا کې په حملو تورن او په نړیواله توګه ترهګر اعلان شوی و. طالبانو له هغې وروسته د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړې چې لا تر اوسه دوام لري. اوس طالبان وایي د امریکایي ځواکونو وتلو لپاره د مهالویش وټاکل شي. په دې کلونو کې امریکا، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو پر پاکستان د طالبانو د ترهګرۍ د دوام سره د مرستې تور پورې کړی دی، خو اسلام آباد دا نه مني. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 14مه فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې په دا دومره وخت کې له یوې خوا ته پاکستان په بلیونونو ډالر اخیستي، خو بلخوا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې یو کار نه دی کړی. وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جدا جدا بیانونو په ورکولو سره د نومبر په 14مه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستانیانو د قربانیو ذکر وکړ او ویل چې د امریکې په دې جګړه کې د خپل اقتصاد او خلکو تاوان کړی دی. خو په همدغه ورځ ورته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر د لارې وریاده کړه چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرۍ ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن هستوګنه چې د امریکایي ځواکونو په پټو عملیاتو کې وروسته ووژل شو د دې مثال دی چې اسلام آباد په بلیونونو ډالر واخیستل خو سم کار یې ونه کړ. په دې اړه ما د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی سره مرکه وکړه. په سر کې مې ته وپوښتل چې په دې ناندریو کې کومه خوا رښتیا وایي.
ټرمپ سره خو موږ ډېرو مسلو باندې اختلاف کوو، خو په دغه معامله کې چې کم تورونه هغه لګولي دي هغه صرف د ټرمپ وینا خو نه ده، دا خو دریم امریکایي ادمنسټریشن دی چې دغه خبرې کوي. د ښاغلي بوش او د ښاغلي اوباما هم دغه خبرې وي د پاکستان په حقله. امریکا نه پیسې مخلي او هغه مطالبه چې امریکا لري هغه پوره کړی نه دي. بیا چې څرنګه څه طریقه باندې عمران خان دغه جواب ورکړ، نو دغه د عمران خان خلکو ته دا باور وکړ چې دا جګړه چې پیل شوه 9/11 نه وروسته دا د امریکایي جګړه وه، دغه د پاکستان خو هیڅ کار نو ضرورت هم نو. مخکې دا فیصله کول پکار دي چې دا جګړه چې پاکستان پیل کړه دا آیا صرف د امریکا د ایما او د نا باندې دی یا هغه چې د پاکستان سیاستمدارانو او د پاکستان فوجي سرلخکرو مخکې دا ویل دي چې دا جګړه خو موږ خپل جګړه و د ترګره پر ضد او دا به موږ خامخا پیل کولو کدا امریکا پکې وي او کنه وي.
ډاکټر صاحب، دا اوس وخت کې رپورټونه داسې دي چې د افغانستان د سولې لپاره ځینې طالبان خوش شوي دي د پاکستان د جیلونو په هغه کې د ملا غنی برادر نوم هم یادېږي چې طالبانو د مشر نو پاکستان خو وی چې د خپل وس مطابق کار کوي. یو هغه کسان یې یاد کړی چې تقریبا 20,000 پورې کسان عمران خان ویل دي چې دا ول شوی دی په دې جګړه کې او په بلیونونو ډالر نقصان رسیدل د پاکستان اقتصاد، نو دا تاسو قرباني نه ګڼئ؟
دا قرباني خو بالکل دی، په خپل ځای باندې دی. خو دا قرباني پاکستان ولې ورکړه؟ دا د قرباني ته ځکه ضرورت پېښ شو چې پاکستان هغه پالیسۍ په هغه سیمه کې جاری ساتلی وو چې کوم پاکستان لپاره، افغانستان لپاره او بالخصوص دوران د دواړو خطو چې کوم پروت پښتانه دی هغه د پاره ډېر خطرناک او زیانمن و. دا د حقانی شبکه ده که د کوټه شورا خبره ده. دا مناسب برادر تاسو ذکر وکړو، د دې مثال والی دا خو 2010 کې نیولې شوی و او امریکا کم کم فشار په پاکستان راوسته ده، کم کم مینوتونه ورته کړي دي، کم کم دړکې ولا ورته. اوس اته کال وروسته په داسې وخت کې چې لږ ډېر څه خبرې شروع شوې دا کسان پاکستان خوشې کړل، نو زما دا خیال دی چې پاکستان یو معمولی هدف پورې امریکایي مطالبه منی، خو داسې د پاکستان دا خوښه نه ده چې افغانستان کې لاره بالکل امریکا د پاره هموار شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چه دور بلد پیچو خمد سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین انتظار سره په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک تاسو شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه